السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 21مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 12مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې نن د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر ختمولو پورې به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر هم د سپتمبر د 11مې د کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا به تروریزم په هر ځای کې چې وي مات کړي. په دې اړه جلا راپورونه لرو، خو د دې او نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې خبرونه واورئ. به هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر د پراختیا چارې چټکې کړي. دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. چابهار له یوې خوا د پاکستان پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا کموي او له بلې خوا هند ته موقع ورکوي چې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د پاکستان له اړتیا پرته سوداګري او راکړه ورکړه وکړي. پاکستان د خپل خاورې لاره افغانستان ته د هندي تجارتي مالونو له صادرېدو سره مخالفت کړی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور پر اساس تیر کال هند د چابهار بندر د پراختیا او له دې بندره تر افغانستان پورې د ریل لارې د جوړولو لپاره د 500 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوی 15 سرتیری پرون په یوه انتحاري حمله کې ژوبل شول. په دې برید کې چې په قلای موسا کلي کې د موټر بم په وسیله د بهرنیو پوځیانو پر کاروان وشو، درې تن افغان ملکیان هم ټپیان شوي. د امریکا پوځ وایي ټپیان یې د درملنې لپاره د بګرام هوایي اډې روغتون ته رسولي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 13 امریکایي پوځیان یې وژلي او 11 نور ټپیان کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مستای میرمن سوراج پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې لګډون وروسته د افغانستان کرکټ د دې هیواد د خلکو د لوړې روحیې سمبول وبل. هند خپل یو لوبغالی اوبخی د افغانستان د کرکټ د ټیم لوبو ته ځانګړی کړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل وروستۍ کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ او له دې سره د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر 200 ته لوړ شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد له تروریزم سره مبارزه کړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان لري. شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل له پاکستان سره د امریکا د پوځ د مرستو بندیدل د امریکا په ګټه نه دي.
We are fighting the war against terror. Anything that degrades our
موږ د تروریزم پر ضد په مبارزه بوخت یو. هر کار چې په دې برخه کې زمونږ هلې ځلې تخریب کړي یوازې د امریکا هڅو ته تاوان اړوي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې او ویلي دي پاکستان په خپله خاوره کې د سخت دریځو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولید بندیز لګول کیږي او همداراز د دې هیواد د اومو تیلو صادرات بندیږي. له 2006 کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول کیږي او هغه هم د دې هیواد د بلستیک توغندیو او اټومي پروګرام له کبله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې 800 میلیونه ډالر کموالی راشي. د ایرما طوفان د شدت اندازه پرون یو ته راټیټه شوه. د دې طوفان شدت وروسته له هغه لږ شو چې مخه یې د تمپا د ساحلي سیمې د شمال لور ته واوخته. د طوفان چې 640 کیلومتره پراخه ساحه یې وځپله، 6 میلیون کورونه له برېښنا بې برخې کړل او ډېر زیانونه یې واړول. ایرما د روانې اونۍ په پیل کې چې شدت یې 4 و، د کیوبا او کارابین ټاپوګانو زیاتې برخې زیانمنې کړې. او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا سیمه کې یوې محکمې د کریمیایي تاتارانو مشر اختیم چیگوس په 8 کاله بند محکوم کړ. د بخښنې نړیوالې ټولنې امنیسټي انټرنیشنل د نوموړي محاکمه شرمونکې بللې. د سمیرفول ښار سیمه ییزې محکمې پرون چیگوس په دې ښار کې د 2014 کال په فبروري میاشت کې د غیر قانوني مظاهرې د تنظیمولو په جرم محکوم کړ. د چیگوس مدافع وکیل نیکولای پوزولوف رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا سزا غیر قانوني ده، ځکه هغه د اوکراین تابه و او هلته دا ډول هڅې جرم نه ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپله کتنه کې د تروریزم تر ختمولو پورې د ګډې مبارزې ژمنې وکړې. افغان دینی عالمان ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته له کوره بهر د کار کولو حق ورکړی دی، او په فرا کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د 315 ترافیکي پیښو له ثبت وروسته چارواکي وایي چې هیچا ته به له قانوني اسنادو پرته په ښار کې د وسایطو د چلولو اجازه ورنه کړي.
هیڅ موټر سایکل ځاننده د موټر سایکل و موټر چې لیسانس نه لري موږ ته اجازه نه ورکوي چې د دې پیښې په شهر کې د بندپاری یا تیزرانی وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت ویل چې متحد ایالات به تروریزم ته په هر ځای کې چې وي ماتې ورکړي. د دې خبرې مجلې تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغانستان او هند پرون ژمنه وکړه چې د تروریزم تر پای ته رسولو پورې به په ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د دوو هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت د شورا له غونډې وروسته له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم ملاتړ او پالنه پای ته ورسوي. دواړو هیوادونو په خپله ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې پر تروریستي پیښو او تشدد ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې بریدونو کې بېګناه افغانان وژل کیږي. افغانستان له هند څخه د خپلو دفاعي ځواکونو لپاره د مرستې غوښتنه هم وکړه. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
هند پرون موافقه وکړه چې افغانستان ته به نوره پوځي مرسته ورکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج له خپل افغان ساری صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه. میرمن سوارج په دې تاکید وکړ چې له افغانستان سره اړیکې د هند لپاره د وفا او باور پر اساس دي، او دواړه هیوادونه به د پولو د پوری خوا د تروریزم، خوندي پناه ځایونو او پټنځایونو له کبله د چیلنجونو په وړاندې د بری لپاره متحد پاتې شي. د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت شورا له غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان او هند موافقه کړې چې په خپل منځ کې امنیتي همکاري زیاتې کړي. د همداراز وویل هند منلې چې د افغانستان له ملي دفاعي ځواکونو سره نوره مرسته وکړي. هند دا موافقه وروسته له دې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامورس تمنا د افغانستان او هند ترمنځ همکاري د افغانستان د ستونزو له حل کېدو سره مرستندوی وبللې. د پدې اړه آزادي رادیو ته وویل
هرګونه همکاري او تفاهمنامه چې بین افغانستان
په سیمه کې د دوو ستراتیژیکو شریکانو په توګه د افغانستان او هند ترمنځ هر ډول همکاري او موافقه ډیر اهمیت لري، او کېدای شي د افغانستان د ټولنې د اقتصادي او امنیتي ستونزو یو غوټه پرانیزي.
جاري افغانستان
شغلی تمنا هند په دې وستای چې د پوینا تلې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د افغانستان حکومت هم له ډیرې مودې راهیسې له هند څخه د اقتصادي او پوځي مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. له افغانستان سره د هند مرستو ته پاکستان د شک په سترګه ګوري. په تیره بیا د هند د پوځي مرستو په وړاندې حساسیت ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په ډیلی کې یادونه وکړه چې د افغانستان او هند دوستي له کوم بل هیواد سره د دښمنۍ معنا نه لري. د په عین حال کې وویل افغانستان او هند دواړه د تروریزم او سختریزۍ قربانیان دي. ربانی د پاکستان میشتو سختریزو ډلو لکه لشکر طیبه او جیش محمد نومونه واخیستل او ویویل دا ډلې د سیمې سوله او امنیت ګواښي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. افغان دینی عالمان ټینګار کوي چې ښځو ته باید د هیواد په ټولو پراختیایي چارو کې د اسلام له اصولو سره سم برخه ورکړل شي. دوی دا خبرې پرون د افغان ایډ د مؤسسې لخوا د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب ترنامه لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند د کنفرانس ته ورغلی و او دره پورې برابر کړی.
افغان دینی عالمان وایي د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره ښځې کولی شي چې د اسلام له احکامو سره سمې په تعلیمي، اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او داسې نورو پراختیایي برخو کې د نارینهو په څیر کار وکړي. دوی دا خبرې د دوشنبې په ورځ د افغان ایډ د مؤسسې لخوا د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب تر نامه لاندې د دینی عالمانو په جوړ شوي یو ورځنی کانفرانس کې وکړي. دینی عالمانو وبل سره لدې چې د اسلام له نظره نارینه د خزې په درناوی او نفقې ورکولو مکلف شوه، خو خزه د اولاد د روزلو او د کور د سمبالولو ترڅنګ حق لري چې د ضرورت په وخت کې د شریع احکامو په مراتبولو سره له کور ووزي او کار وکړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار غلام محیدین کلانتری وویل افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د ښځو د کار کولو حقونه پکې له شرعي اصول سره سم خوندي دي.
زن و مرد در برابر ثواب، در برابر فرایض، در برابر همه حقوق
خز و نارینه در ثواب، فرایض و واجبات و طول و حقون و لنظر یو تربل توپیر نلری. که خز خکار وکړي هم ثواب گتی او که نارینه هم خکار وکړي ثواب گتی. در اسلام لنظر کار دومره اهمیت لري چې عالمان ورته عبادت وایي او د حلال رزق ګټل عبادت بولي.
په جوړ کانفرنس کې د افغان ایډ د مؤسسې رئیس چارلس ریچارډ ډیوی وویل افغان دینی عالمان او د مدرسو استادان کولی شي چې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه، صلاحیتونه او مکلفیتونه بیان کړي چې د هیواد په پراختیا او پرمختګ کې شریک شي. د مصر د الازهر د پوهنتون استازي الشیخ صابر سلیمان عبدالفتاح وویل ښځې ته اسلام د اړتیا پر مهال د نیکو کارونو د کولو اجازه ورکړې ده.
ومع ذلك فوق هذا الحق وهو تربيه المراه
سره لدی چې خځه ته دا حق ورکړل شوی چې په کور کې اولادونه وروسي. اسلام دا حق هم ورکړي چې کزړی وغواړي کار هم وکړي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت په خاطر دی ویلي چې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو لړ عملی پروګرامونه پیل کړي چې ښه نتیجې ورکړي دي. دا وزارت وای همدا اوس د هیواد په کابینه، ملي شورا او په ځینو لوړو دولتي پوستونو کې ښځې کار کوي او د غونډه مخ په زیاتېدو ده. خدا هغه خبرې دي چې مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان یې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري چې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د سهار اوو بجې او 15 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه نوریاس نوری ته وښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د هغې امریکایي میرمن ژوند او فعالیتونو ته پام اړولی چې څو لسیزې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی او د یکشنبې په ورځ د 90 کلنۍ په عمر مړه شوه. نیویارک ټایمز لیکي نانسی دوپری چې یوه لیکواله او تاریخ پوه په 1922 کال افغانستان ته لاړه او څو لسیزې د دې هیواد د لرغوني میراثونو لپاره چې یو وخت تورې ورځې پرې غوړېدلې وې خپل ژوند وقف کړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه دوپری چې د پښې جراحۍ او د زړه او سږو ناروغیو ډیره کمزوري کړې وه نه غوښتل چې د درملنې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ته لاړه شي، بلکې برعکس یې پر خپلې وروستۍ پروژې ډیر تمرکز کړی و. دوپری په زرګونو هغه عکسونه چې ځینې یې په مخکې کلونو کې د افغانستان مختلفو سیمو ته له خپل لرغونپو خاوند لویس دوپری سره یو ځای د سفر په مهال اخیستي وو د چاپ لپاره برابرول. خاوند د دې هیواد په لرغونو سیمو کې کیندنې کولې او هغې هم د لارښود کتابونه لیکل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دوپری د افغانستان په اړه 15 کتابونه او څه باندې 100 رسالې او مقالې خپرې کړې دي. هغه څو لسیزې د افغانستان د تاریخي پیښو شاهده و، خو تر ټولو خطرناکې د طالبانو د واکمنۍ کلونه وو. ورسپانې د افغانستان د ملي موزیم د پخواني رئیس عمر خان مسعودي چې میرمن دوپری ښه پیژندله او 30 کلونه ورسره کار کړی، هغه وینا راخیستې چې ویلي دي هغه کلونه ښه په یاد لري چې دوپری به کابل ته تلله. طالبانو پتیلې وه چې لرغوني مجسمې او نور آثار چې دوی د اسلام ضد بلل له منځه یوسي، خو میرمن دوپری د موزیم په ګالریو کې 22 اوسپنیزې دروازې ودرولې چې هغه لرغوني آثار خوندي کړي چې تر نن پورې پاتې دي. د لمل ورسپانه په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د یوې بهرنۍ کارکوونکې د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي یو هسپانوي فیزیوتراپیست چې د سره صلیب لپاره د افغانستان په شمال کې کار کاوه د یو معلول په ډزو وژل شو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان توماس انګلاس چې د خپلې وژل شوې کارکوونکې نوم نه دی اخیستی ویلي چې هغه په مزار شریف کې د اورتوبیدی په یو مرکز کې په ډزو وشل شو او وروسته په سیمه کې د ناتو د پوځي اډې روغتون ته ولېږدول شو، خو د خپلو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د بلخ د امنیه قومندان بیا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې دو معلولینو یوه توفنګچه له ځان سره د روغتیایي مرکز ته دننه وړې وه. د ډل ایمل په وینا دا د افغانستان په شمال کې د سره صلیب پر کارکوونکو وروستی خونړی برید دی، چیرې چې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو زیاتېدونکو فعالیتونو خلک بیرولی دي. ډل ایمل لیکي د 13 فبروري له میاشتې راهیسې چې کله د سره صلیب شپږ کارکوونکي په جوزجان ولایت کې په یوه کمین کې ووژل شول، دغې نړیوالې مرستندویه ادارې خپل ډیر فعالیتونه په شمال کې درولي وو.
لا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یوه میاشت کې 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د دوی په وینا دا پیښې د پخوا په پرتله 3 ځلې زیاتې شوې. د فراه چارواکي وایي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې له اسنادو پرته په ښار کې تګ راتګ کوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تېر یوه میاشت کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون امیر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېر ده چې د تېرې میاشت په پرتله 3 برابر شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې 3 تنه وژل شوي او 13 نور ډېر ژور ټپون درلودل او نورو برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است که در طول می پرچه که ما ارقام دقیق که
در دوانی وارده جده تیر میاش پر اردو که پا فرا ولایت که 315 ترافیکی پیشه زمور سر پا ولایتی روختون که ثبت شویده چی پا دی پیشو که اطلسی دیر جوار تپون لر لامداشن دریتن هم دقو پیش لعمال مرش شویده. لبلی خواد فرا ولایت ترافیک مدریت هم دقا ترافیکی پیشه لور ارقام بولی اوایی چی لدی ورست عدس کوی چی پرا کمولو که اقدامات تر سرکده. د فراه ولایت ترافیک مدیر محمد اسف وای چې د یورسې چاته اجازه نه ورکوي چې د فراه په شهر کې پرتل قانوني اسناد په موټر چلونې لاس پورې کړي.
موږ تدابیر لرو د سانسور د کمال کړی دي د مرکز د قوم راوړي دي ان د دې په ایستا کارزاد خو هوا هیڅ موټر سایکل ځان نه د موټر سایکل و موټر چې له سانسور لري موږ ته اجازه نه ورکوي چې د دې په ایستا په شهر کې د باندې پاری یا تیزرانی وتی کورسونه دایر کړی په هر برج کې موږ کورس لرو یو دوره کورس دایر تقریبا 100 نفر یو نیم 100 نفر په کې کې اشتراک کوي. موږ ورته تمام قرارداد استادانو د طریقه ورته تدریس کوي.
د یادونې وړ ده چې فراه ولایت د هیواد دغه ولایتونو له ډلې څخه دی چې په کې شته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توضیح نه شي په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې تروریزم ته به په هر ځای کې چوي ماتې ورکړي. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په مناسبت په وینا کې ویل چې د متحد ایالاتو دښمنان به هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پر دغه هیواد د تروریستي حملو د 14مې کالیزې په یاد غونډې جوړې شوې. د قربانیانو په یاد تر ټولو ستر مراسم پرون دوشنبه په نیویارک او واشنگتن کې جوړ شول. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې تروریزم به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مات وکړي.
thought they could incite fear.
هغه تروریستانو چې پر موږ حمله وکړه تصور کاوه چې تر هغه پرولی او زموږ روحیه کمزوري کولای شي. امریکا نه ډاریږي او څوک چې غواړي امریکا وبیروي او ځان ته دا جرأت ورکوي چې زموږ زړورتیا وازموي، ژر به زموږ د ماتې خوړلیو دښمنانو په لیست کې شامل شي. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې په تروریستي حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د القاعده شبکې 19 غړیو څلور الوتکې وتښتولې او دا بریدونه یې پرې وکړل. په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ له وینا او د نیویارک په منهټن کې د حملې په ځای کې د وژل شویو کسانو په یاد د منار په شاوخوا کې د ګڼ شمېر خلکو له راټولېدو سره په یو وخت مرستیال ولسمشر مایک پینز پنسلوانیا ته لاړ چې 14 کاله پخوا څلورمه الوتکه پکې ولوېده. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو په یاد په مراسمو کې د تیرو کلونو په شان یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه او په نیویارک ښار کې د قربانیانو د منار مخته د وژل شویو کسانو نومونه واخیستل شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې میرمنې سره د یوې دقیقې چوپتیا په مراسمو کې له ګډون وروسته په یوه وینا کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د هر هغه دښمن په وړاندې بریالی شي چې د دې هیواد د مشروع لارو خنډ وګرځي. د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو په دې وروستیو کې امریکا او شمالي کوریا یو بل ته خبرداري ورکړې دي او پاکستان په ورستیو کې د متحده ایالاتونو له لوري د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځای بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر هوګو لورنس پرون وویل هیواد به هیڅکله سخت دریځې پرې نه ږدي چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو لپاره د پناه ځای په توګه کار واخلي. د همداراز وویل بیا به هیڅکله افغانستان بې حکومته پاتې نه شي. له افغانستانه د پخوانی شوروي د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرځېدو وروسته کورنۍ جګړو زور واخیست او د قدرت خلا رامنځته شوه چې په نتیجه کې تروریستي ډلو په دغه هیواد کې پناه ځایونه جوړ کړل او په امریکا کې د حملو پلانونه چمتو کړل. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته د امریکا د همغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د القاعده مشر ور وسپاري، خو طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 1مه د طالبانو د رژیم او القاعده پر ضد پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم وپرځید او یو نوی ولسواک نظام ته لاره هواره شوه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له هند غوښتي دي چې د ایران د چابهار بندر چابهار بندر او بخې د پراختیا چاري چټک کړي. د غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا پاوز وایي د بګرام او بخې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د دوی 15 سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ژوبل شوي. په دې برید کې چې په قلای موسی کلي کې د موټر بم په وسیله د بهرنیو ځواکونو پر کاروان وشو، درې افغان ملکیان هم ټپیان شوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستایلی او د افغانستان کرکټ یې د دې هیواد د خلکو د لوړې روحیې سمبول بللی. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې د تروریزم سره په مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړي او د پاکستان د هلو ځلو تخریب امریکا ته تاوان اړوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هیواد پر ضد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د ایرما طوفان د شدت اندازه پرون یو ته راټیټه شوه. د دې طوفان شدت وروسته له هغه لږ شو چې مخه یې د ټمپا د ساحلي سیمې د شمال لور ته واوښته او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا سیمه کې یوې محکمې د کریمیایي تاتارانو مشر اختیم هیګوز په اته کاله بند محکوم کړ. ستاسو له پیغامونو
پاتې کولا د روزګان ولایت شیدا ساسو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ افغان د سیم خدا په صدر ویشتم د نهمې میاشتې په دې مسؤلی یم چې بنده شوی ده نور څه پریباند ده. زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبر بېرته راپانه شي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وشي زنګ چاته وهو نو غره ته خیږه د بلې ولسوالۍ ښځه د په غره کې کار کوي. د همه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو.
دا د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. ایا دا یم کوچان غوډې په تکلیف دې ډېر په ازار دې دا څنګه ټول دې ابان څه نه باوي دا کوچان که مرسته وسه دا ناور ور آزاد چې بس ډېر سره تکلیف دا کوچان نه یو چاره و چې دا چې په غنو خو هم څور دې جوړي.
زموږ تر احمد د غزنی ولایت ځان خان مسایل نه یاري کني ولې موږ په ځای کې مکتبونه نست کلوم لوڅ سرپیرا و وزي غټول سپنګران خپل خاکي نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړئ. نو زما پیغام باید چې تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو او د هم په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
زمانم ګرمینه ده او نه هم ټولګي زګون کې يم.
څو کلن یې؟
16 کلن یم.
څونه وخت کې چې موسیقي ته مخه کړې؟
2 کاله یا 3 کاله کې چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت و ولې علاقه دې و سره قمر راغلی؟
زه پارشګه ته راولم. مې مونږه پارشګه نه دې مکتب کې شامل کړو. نورم علاقه دې زیات شوه.
کومې علي سره دې مینا د چې غګي
وایلون دی هغه سره ډیره مینه ده. جلال آباد کې کنه هلته یعنی استادان سمنول په زه دغه کې مکتب کې دی لپاره د پلار مې راوستلم دلته شامل کړم.
مثلا چې راځي کار کوي څه وخت نه راځي تر څه وخت دلته صنف کې سار څو بجې راځي تر څو یې
سر 8 بجې راځو او نو درسونه شروع کیږي 8 بجې. مې صنفونو ته ځو هلته درس وایو نو بعد د تفرینه بیا راځو دغه انصابل کار کوو.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې 12 نفر است.
ټول نجونې استي؟
هلکان هم دغه جینا کې دي.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوی؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو هغه مې پرېغوست وایلون.
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به زده کړی؟
50%.
خاوس راته یو نغمه او غږ چې ستاره ډېره خوښه یې او تلې غږ یې نغمه
سبزی نرنګ دی چې د افغاني پرچې د افغان غږ.
قدر من اوریدونکو لدی خبراترو سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو د سهار 9:13 دقیقې شوې. سلطان